السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مچلی اوریدو ته هر کله کوم نن چهارشنبه د 1390 لمریز کال د قوس نه همنته ده چې د 2011 میلادي کال د نومبر له دیرشم سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امانه مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او نړیوال مقامات له پاکستان غواړي چې د بن په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه بیرته واخلي د نورو مهمو تحولاتو رپورټونه هم اوري خو په سر کې مهم خبرونه ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې د بن کانفرنس ته خپله د بهرنیو چارو وزیر واستوي د نوي کابل د پروژې مسؤلان وایي یو شمېر زورواکي د دوی په وړاندې خنډونه او ستونزې پورته کوي او برتانیا او نړیوالې ټولنې په تهران کې د لندن په ډیپلوماتیکو مرکزونو پرونی حمله په سختو الفاظو غندلې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په تلیفون کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بندو هم کانفرنس ته واستوي د ولسمشر ویاند جاوید فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ګیلانی د ولسمشر کرزی د غوښتنې ته مثبت او یا منفي ځواب نه دی ورکړی د جرمني صدر اعظم د پاکستان د اعلامې په غبرګون کې ویلي هغه د خبرې چې پاکستان نه غواړي د بند په کانفرنس کې ګډون وکړي خواشینی کړی دی د پاکستان کابینې پرون په لاهور کې تر غونډې وروسته فیصله وکړه چې د افغانستان په اړه د بند په دوهم کانفرنس کې به ګډون ونه کړي د نوي کابل د پراختیا ادارې مسؤلان وایي چې د دې ښار د پروژې د تطبیق په برخه کې ځینې مهم خنډونه او موانع شته د دې ادارې رئیس د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې موانعو د لرې کولو لپاره هڅې پیل شوي او په دې برخه کې امنیتي ارګانونو ته هم خبر ورکړ شوی دی په عین حال کې د نوي کابل د پراختیا مسؤلان وایي چې د دې پروژې لومړني کارونه د جاپان په مالي او تخنیکي مرسته پیل شوي او هیله ده چې په چټکۍ سره پرمخ لاړ شي نوي کابل چې د 3 میلیونو کسانو د اوسېدو ظرفیت به ولري په د سبس او باریکاب ولسوالیو کې جوړیږي د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په تهران کې د هیواد په دوو ډیپلوماټیکو ادارو د ایران د سخت دریځو د پلاویانو د حملې د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی نوموړي د دې حملو په مخنیوي کې د ایراني مقاماتو پاتریاتلل وغندل او هغه یې ورسوي وګڼله ډیوډ کیمرون ویل حکومت به په دې غور وکړي چې پراتونکو څو ورځو کې د دې پیښې په ځواب کې څه ډول ګامونه واخلي ملګرو ملتونو هم په سختو الفاظو دا حمله غندلې او د امریکا ولسمشر بارک اوباما بیا له ایران غوښتي چې د دې پیښې عاملان تعقیب کړي د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني په دې اړه وویل د یو متحده ایالات په سختو الفاظو سره په تهران کې د برتانیا پر سفارت شوی حمله غندي ایران د نورو هیوادونو په شان دا مسؤلیت لري چې له ډیپلوماټیکو ماموریتونو او په کې لمشت پرسونل څخه ساتنه وکړي زه به هم وایم چې ایران نه غواړي دا چې د ډیپلوماټانو د ساتنې مسؤلیت لري بلکې د هغوی د ترور هڅه دی هم نه کوي دغه راز روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د برتانیې په ډیپلوماتیکو ادارو پر نوې حمله د نه منلو وړ عمل وبله د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې پیښې په اړه خپل خواشینی ښودلې او ویلي چې تهران د ډیپلوماتیکو ادارو ساتنې ته متحد دی د راپورونو له مخې د پاکستان د کیبلي خپرونو چلوونکو د بی بی سي نړیوال سرویس خپرونې په پاکستان کې بندي کړې دي دا ځکه چې بی بی سي داسې یو رپورټ خپور کړی و چې پکې وسلوالو د پاکستان د ملاتړ یادونه کوله خالد ارین چې د پاکستان د کیبل تلویزیون د اتحادی مشر دی پرونه خبریالانو ته ویل چې دا فیصله وروسته تر هغې وشوه چې بی بی سي د مرموز پاکستان په نوم د نومبر په 23 مستند رپورټ خپور کړ بی بی سي په خپله ویبپاڼه کې ویلي دا مستند رپورټ چې په دوو برخو کې خپور شوی د سی آی ای او یو شمېر لوی دوز ډیپلوماټانو د هغو ادعاو انعکاس دی چې وایي پاکستان د ترهګرۍ سره په جګړه کې پاتې راغلی متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه پر پاکستان نیوکې لري چې له مخالفو وسلوارو څخه ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په مصر کې هغه عمومي آرامي او نظم چې په مصر کې د انتخاباتو په مهالو او د عربو د پسرلي په پاسون کې د هیواد رول وستایا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان مارتین نیسر کی ویل بان کی مون د مصر خلکو ته له دې عمله مبارکي وایي نصر کی زیاته کړه بان کی مون په دې باور دی چې دا د ډیموکراتیک انتقال د یو مهم برخې په توګه په مجموع کې د ټولو انتخاباتي پروسې د دوام لپاره چې له اعتبار او سولې ډکې فضا کې ترسره شي ډېره ضروری ده بان کی مون تر هغې وروسته دا څرګندونې وکړې چې پرون د مصر د رایې ورکولو په مرکزونو کې د دوهمې ورځې لپاره هم خلک حاضر شوي وو دا د تیر فبروري په میاشت کې د اعتراضونو په نتیجه کې د حسنی مبارک د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په دې هیواد کې لومړني انتخابات دي. او د آیسلند پارلمان پرون د یو مستقل هیواد په توګه د فلسطین د رسمیت پیژندلو لپاره رایه ورکړې. د آیسلند پارلمان درې شپېته کرسۍ لري چې د 38 مثبتو رایو په ورکولو سره فیصله وکړه څو د هغې مسودې ملاتړ وکړي چې له مخې فلسطین د هماغو سرحداتو په اساس چې په 1980 میلادي کال کې و په رسمیت وپېژني. د آیسلند په پارلمان کې په دې ارتباط 14 ممتنې رایې ورکړل شوې دي او 12 تنه د پارلمان غړي د رایې ورکولو پر مهال حاضر نه وو. دا اتر دی مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. دا ازادي راډیو دا و بجې او شپږ دقیقې دي. د نړۍ مشرانو او افغان چارواکو له پاکستان غوښتي چې د بن په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه درته مفصل رپورت لرو. دا راز د خبرونه په دوام کې اوري چې متحده ایالاتو ویلي دي د بن په دوهم کانفرنس کې د پاکستان ګډون نه یوازې د افغانستان بلکې د دې هیواد لپاره خورا زیات مهم دی. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزي د پاکستان له صدر اعظم سره په تلیفون خبرې کړې او لاغې غوښتي چې د بهرنیو چارو خپل وزیر د بن کانفرنس ته واستوي. په افغانستان کې د بن کانفرنس چمتووالی او د بن کانفرنس په ترڅ کې د پاکستان د ګډون د نه اعلان په اړه د ولسمشر کرزي له ویان سره مرکه هم لرو. دا غراز د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په کابل کې یو درې ورځنی کانفرنس جوړ شوی دی. تاسې زمونږ غږله آزادي راډیو اورئ. پاکستان پرون په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې نه غواړي په بن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. راپورونه وایي افغان ولسمشر پرون په تلیفون کې د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړې او له هغې دا غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد استازی د بن کانفرنس ته ولیږي. یوسف رضا ګیلانی تر اوسه د هو یا نه ځواب نه دی ویلی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لومړنی لوړ رتبه لویدیځ والا وه چې د پاکستان د اعلامیې په اړه غبرګون څرګند کړ. هغې وویل له دې خبرې چې پاکستان نه غواړي د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي ډیره خوشینه ده. فریده هوټ سیفیو په دې اړه نور جزئیات.
د جرمني صدر اعظم د پاکستان د اعلامیه په خبرګون کې ویلي هغه د خبرې چې پاکستان نه غواړي د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي خوشینه کړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکي انګیلا مرکل چې په یو ګډ خبری کانفرنس کې د اردن د بادشاه شاه عبدالله سره خبرې کولې وویل جرمني به وویني چې څه ډول اقدام کولی شي د پاکستان په دې فیصله کې بدلون راولي. مرکل زیاته کړه جرمني تل په دې ټینګار کوي چې د سیمې بې ثباتۍ ته باید د پایټکې کې خوده شي او پاکستان د سیمې یو برخه ده. نو که پاکستان د تصمیم نیولې چې په دې غونډې کې ګډون نه کوي د خبرې زه خوشینه کړم. خو د جرمني صدر اعظم هیله څرګنده کړه چې برلین به خپل هڅو ته دوام ورکړي سو پاکستان دې تاړ به سي چې د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر تیر ماخام په ټلیفون کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره خبرې وکړې او له هغه وغوښتل چې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر دې کانفرنس ته ولیږي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان جاوید فیضی ازادي رادیو ته وویل چې ګیلانی د ولسمشر کرزي د غوښتنې ته مثبت او یا هم منفي ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان کابینې پرون په لاهور کې تر غونډې وروسته فیصله وکړه چې د افغانستان په اړه د بن په دوهم کانفرنس کې به ګډون نه کوي. تر هغه وروسته اسلام آباد اعلامیه خبره کړه او ویل هیله من دی چې د بن کانفرنس په بریالیتوب سره ترسره شي خو د روانو پیښو او حالاتو په نظر کې نیولو سره یې پریکړه کړې چې په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې یو وار بیا ټینګار شوی چې له متحد ایالاتو او ناټو سره به پر خپلو همکاریو غور وکړي.
و هم ردل چې د جرمني صدر اعظم ویل دي چې هیله ده چې پاکستان به د بن په دوهم کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه بیرته واخلي. د غراس افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم وغوښتي چې خپل استازي دغه کانفرنس ته واستوي. لکه څنګه مو چې په رپورت کې وردل پاکستان دا پریکړه پرون ناوخته اعلان کړې ده. په دې اړه له پیښور د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن انګار رپورت لري.
د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې ویل کېږي د پوځ او د اپوزیسیون ډلو تر سخت فشار لاندې دی بل اخره د افغانستان په باب په جرمني کې کېدونکې غونډه کې د نه ګډون پریکړه وکړه. نوموړي دا فیصله تیر ورځ ناوخته مهال تر هغې غونډې وروسته اعلان کړه چې د کابینې پر غړیو سربیره د پوځ لوی درستیز او یو شمېر نورو عالي رتبه جنرالانو هم پکې حضور درلود. د پاکستان د دولتي خبري اجانس د راپور لمخې نوموړي په دې غونډه کې د نه ګډون وجه د شنبه په شپه د افغانستان پولي ته څیرمه په مومندو قبایلي سیمه کې د ناټو د هلیکوپټرو له لوري پر پاکستاني پوځیانو هغه برید بللی چې په ترڅ کې لسګونو تنو پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. خو د سیاسي چارو کارپوه په پېښور کې د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزی بیا د دې پرېکړې اصلي لامل له هندوستان سره د افغانستان نږدې اړیکې په ځانګړې توګه په هند کې د افغان پوځیانو د روزنې مسله ګڼي او وایي چې دې کار د پاکستان پوځ سخت په غوسه کړی.
افغانستان هندوستان غوره کړو د هغې سره دوستي وکړو، هغې سره دا معاهده وکړه، او ځکه ما په خیال باندې پاکستان اوس نور د افغانستان سره اړیکې ښې نه دي. اړیکې مخکې هم خفګان راغلی و چې کله صدر رباني ووژل شو، ما په خیال باندې خبرې ټولې په یو ځای شوې، نو ورو ورو خفګان نور هم زیاتېږي.
سره له دې چې دغه پیښې په پاکستان کې د خلکو سخت غبرګون راپالولی او ډیری سیاستوالو د نظر خاوندان نه یوازې دا چې دا پریکړه د حکومت یو پر ځای اقدام بولي، بلکې د اعتراض پر ځای د ورته ځواب غوښتنه هم کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر مختار خان یوسفزی بیا دا فیصله د دې هیواد د ناسمې تګلارې د لړۍ یو نوې کړۍ بولي.
پکار ده چې پاکستان د سلیم عقل نه کار واخلي او افغانستان سره د یو گاونډي سلوک وکړي. پاکستان له اول ورځې نه په دې خبره کې ډبل رول کوي، په کار یو څه وي په پټه بیا بل څه کوي.
دا کانفرنس په داسې حال کې دایری کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په کاړی کې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی تر وژنې وروسته لا پسې خرابې شوې.
و امریدل چې د پاکستان حکومت ایران کړی دی چې د بند په دوهم کانفرنس کې ګډون نه کوي او کارپوهان وایي چې دا د پاکستان لپاره ګټه نه رسوي. متحده ایالات ویلي چې د بند په دوهم کانفرنس کې د پاکستان ګډون مهم دی او واشنگټن هیله مند دی چې اسلام آباد په خپل پریکړه له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې د په دې کانفرنس کې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د راتلونکي په اړه خبرې کیږي او په دې خبرو اترو کې د پاکستان ونډه او ګډون د دې هیواد لپاره ګټور ثابتېږي. افغان چارواکي وی چې ولسمشر کرزی د پاکستان له صدر اعظم سره په تلیفون خبرې کړې چې تیر ورځې له هغه غوښتي چې د بن په کانفرنس کې خپل استازي ورواستوي. دا چې په دې خبرو کې په دې تلیفوني خبرو کې نور څه شوي دي، حمید مومن د ولسمشر کرزی له وان ایمل فیضی سره په همدې اړه خبرې کړې.
فیضی صاحب محترم، که تاسو دا جزئیات راکړئ چې د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ په ټلیفوني اړیکه کې په کومو مسایلو باندې تمرکز وشو؟
په دې خبرو کې د افغانستان جمهور رئیس لومړی د پاکستان د حکومت څخه مننه وکړه چې د شهید استاد رباني د ترور د تحقیقاتو لپاره یې د افغان پلاوي سفر پاکستان ته ومني او په دې لړ کې خپله همکاري عملاً ثابته کړله. جمهور رئیس کرزی همدارنګه په دې وروستۍ سرحدي پیښه کې چې پاکستاني سفیر وژل شوی دی، په دې اړه یې خپل د تسلیت مراتب د پاکستان صدر اعظم ته څرګند کړل او دا ډول پیښې په سیمه کې د اوسنیو حالاتو نتیجه وبلل چې دواړه ورونه هیوادونه افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره په دې لړ کې جدي او په مشترکه توګه مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر همدارنګه د پاکستان د صدر اعظم څخه دا وغوښتل چې د بن په کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اشتراک وکړي او د دوی ګډون یې په دې کانفرنس کې هم د افغانستان او د پاکستان په نفع وبلي.
مننه فیضی صاحب. د ولسمشر کرزی د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستاني مشر جواب سو، آیا هغه حاضر شول چې د بن په کانفرنس کې برخه واخلي؟
په دې خبرو کې په دې تلیفوني تماس کې د پاکستان صدر اعظم دغه خبره چې ګواکې دوی د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي د هغوی د خاصه متانه سوله، د پاکستان صدر اعظم په دې باره کې څه ونه ویله او یو ځلې بیا د افغانستان پولیس مشر ته دا ډاډ ورکړي چې پاکستان هیواد به د خپل ورور سره افغانستان سره خپلې همکارۍ ته ادامه ورکوي او ټول هغه ستونزې چې دوه هیوادو ترمنځ منځ ته راغلي دي د دې په رفه کولو کې به د افغانستان سره همکاري کوي.
فیضی صاحب، ولسمشر کرزی د پاکستان له صدر اعظم سره دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په ځینو نړیوالو مطبوعاتو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د پاکستان کابینه دا پریکړه کړې ده چې دوی به د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي، نو آیا په دې خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم لخوا ولسمشر ته داسې ډاډ ورکړل شوی دی چې دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیر د کانفرنس ته راولېږي؟
راغزه پر چې دا خبره مو تعقیب کړې دي. په هغو خبرو کې هم دا پریکړه داسې نه ده شوی چې دوی دا پریکړه کړي چې دوی
د ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی و چې د بن په کانفرنس کې د پاکستان د ګډون او نه ګډون په اړه ازادي رادیو سره څرګندونه کوله. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په تلیفون کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وغوښتل چې د بن کانفرنس ته خپل استازی واستوي. له دې مخکې پاکستان اعلان وکړ چې په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. د نوې کابل د پراختیا ادارې مسؤلان وایي چې د دې ښار د پروژې د تطبیق په برخه کې ځینې مهم خنډونه او موانع شته چې د زورواکو لخوا دي. دا برتانیا صدر اعظم په تهران کې د دې هیواد په دوه ډیپلوماتیکو ادارو د ایران د سخت دریځو د پلویانو د حملې د واقعو په اړه خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کیبلي خبرونو چلونکو د بی بی سي نړیوال سرویس خبرونه په پاکستان کې د دې لپاره بندې کړې دي چې په دغو خبرونو کې د پاکستان او وسلوالو ډلو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په مصر کې هغه عمومي آرامي او نظم چې په دې هیواد کې د انتخاباتو پر مهال وستایل. او د اسلام پارلمان پرون د یو مستقل هیواد په توګه د فلسطین د رسمیت پیژندلو په ملاتړ رای ورکړه. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روانو حالاتو او په دې هیواد کې د غټو پیښو په اړه څه خبره کړې دي جزئیات یې له جناقه علي کوزی اورو.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان د لویدیځو هیوادونو د دوامدار ملاتړ ژمنې غواړي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. د بون کانفرنس کې ګډون کوونکي افغان چارواکي واحد پیغام لري او هغه دا چې افغانستان یو ځل بیا مه پرېږدي. واسي جورنال لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ تلافظ وکړه له افغانستان څخه د وتلو تیاری نیسي، افغانان اندېښمن دي چې تیر تاریخ ممکن یو ځل بیا تکرار شي او افغانستان چې تر اوسه په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو نه دی ولاړ په نیمه لار کې ممکن پاتې شي. ورځپاڼه لیکي د بن په کانفرنس کې چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازي او مشران به پکې ګډون وکړي افغانان به په یوې مسلې زیات ټینګار وکړي او هغه دا چې افغانستان له 2014 کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې ورته ونه رسیږي نو د دې هیواد ارګانونه او موسسې به زیانمنې شي او د تیرو لسو کلونو ټولې لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. ورځپاڼه زیاتوي له 2014 کال وروسته به هم افغانستان بهرنیو مرستو ته اړتیا ولري او یوازې د امنیتي ځواکونو لپاره به په کال کې شاوخوا شپږ میلیارد ډالرو ته ضرورت ولري. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه وړاندې لیکي له همدې امله ده چې افغانستان زیار باسي له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکي همکاریو تړون لاسلیک کړي. افغانستان په دې باور دی چې له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سره د ستراتیژیکي همکارۍ د تړونونو په لاسلیک کولو سره به له 2014 کال وروسته د دې هیواد د لګښتونو درون بار یوازې د افغان حکومت په اوږو نه وي. امریکا چاپ بلې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون لاسلیک وروسته به هم د امریکا د متحده ایالاتو او افغان حکومت ترمنځ روان تاوتریخوالی بیخي له منځه لاړ نه شي. د ورځپاڼې په باور سره له دې چې امریکا او افغانستان له 2014 کال وروسته ګډې منافع لري خو بیا هم د کابل او واشنگټن ترمنځ اختلافات ممکن موجود وي. لاس انجلس ټایمز لیکي د اختلاف یو مسله دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ډېر امریکایي پوځیانو صلاحیتونه په کوم حالت کې وي. د افغانستان حکومت غواړي چې بهرني ځواکونه باید یوازې په پوځي اډو کې دیروي او پوځي عملیات به افغان ځواکونه کوي خو امریکا پرته له شکه غواړي چې له دغو پوځي اډو څخه په ځینو حالاتو کې په خلاص لاس کار واخلي او په مشخصو هدفونو حملې وکړي.
د دې خبري مچلې په دوام کې درته په ایران کې د روسیې تحولاتو په تهران کې د برتانیې په سفارت باندې د پرونی حمله په اړه هم ریپورت لرو. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د پاکستان له صدر اعظم سره په تلیفوني خبرو کې چې تیر ورځې کړي له دغوښتې چې د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي. دا تلیفوني خبرې وروسته له هغې وشوې چې په پاکستان اعلان وکړ چې په دغه کانفرنس کې د خپل استازي ناستوي او ګډون نه کوي. دغه راز افغان مقاماتو په د بن په کانفرنس کې د طالبانو د نه ګډون او د افغان دولت د وسلوال مخالفانو د نه ګډون په اړه یو لړ څرګندونې کړي چې د حمید مومن په ریپورت کې اورو.
افغان حکومت وایي که څه هم د بن په راتلونکي نړیواله ناسته کې به طالبان د افغان حکومت په پلاوي کې نه وي شامل خو دا په دې معنی نه ده چې دولت به د سولې هڅو ته شا کړي. د بهرنیو چارو وزارت وان جانان موسازی وایي چې دولت د بن په ناسته کې د طالبانو ګډون د سولې په بهیر کې له پرمختګ سره تړلی و چې د ده په وینا داسې څه ونه شول. جانان موسازی د سه شنبې پورس ازادې راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د نه پرمختګ یو اصلي علت د پاکستان نه همکاري ده.
هغه لازمه همکاري او ملاتړ چې موږ پاکستان اسلامي جمهوریت نه تمه وه هغه نه ده ترسره شوې. د افغانستان په واحد هیئت کې بن ته ځي یوته د افغانستان د دولت لیدلوری د راتلونکي په هکله باندې مطرح کېږي په بېلابېلو برخو کې، د انتقال د پروسې په هکله باندې، د افغانستان د اوږدمهاله اړیکو په هکله باندې، د سیمې سره د نړۍ سره د سیمه ییزو همکاریو په هکله باندې او د سولې د پروسې په هکله باندې. په هغه هیئت کې به د طالبانو له ادرسه یا د طالبانو د مشرانو د ډلې نه څوک نه وي شامل. ولې موږ هیله من یو چې د بن د کانفرنس نه وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې په دې برخه کې پرمختګ راشي.
په افغانستان کې د پخلاینې هڅې وروسته له هغې زیانمنه شوې چې د سولې د عالي شورا مشر په خپل کور کې په یوه ځان وژونکي حمله کې ووژل شو او دې پیښې افغان حکومت اړ کړ چې په جاړه په خپله تګلاره کې بدلون راولي. بل لور ته د ځینو رپورټونو له مخې د جرمني د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو بیا د بند په ناسته کې د طالبانو د ګډون سپارښتنه کړې او هغه منطقي بلل، خو د ښاغلي موسازي په وینا د دغو چارواکو څرګندونې تحریف شوې او د دوی اساسي هدف د سولې په بهیر کې د طالبانو شاملول وو. په ورته وخت کې افغان کتونکو د بند په غونډه کې د طالبانو ګډون بیا مهم نه بولي او وایي چې په دې غونډه کې په هغو مسایلو خبرې نه کېږي چې طالبانو غوښتونکي دي. احمد سیدی په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي:
هغه موضوعات چې مخالفین غواړي، لکه طالبان چې خارجیان د 2014 نه مخکې افغانستان وځي، په قانون اساسي کې یا تغییر راشي، په سیستم نظام کې به تغییر راشي، حتی د عمل کښته نظام کې له دیموکراسي نه شروع تر بروکراسي پورې چې تغییر راشي، په دې اجنډا کې شامل نه ده. البته حق طالبان په دې اجلاس کې اشتراک کولی شي، د افغانستان قانون اساسي معنی د دې دولت نه اطاعت به وکړي.
خو ځینې نور کتون کې بیا په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ځکه ضروري بولي چې د دوی په وینا د بند په ناسته کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې روان بهیر د اجنډا یوه مهمه مسله ده. تمه ده چې د بند دا ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په 15 نیټه په جرمني کې جوړه شي، چې پکې په افغانستان کې د 13 کلونو لاسته راوړنې او د راتلونکو 13 کلونو لپاره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په څرنګوالي خبرې وشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورنیو چارو د وزارت لخوا د پولیسو د رهبری ظرفیتونو د لوړولو په مقصد د سه‌شنبه پرس په کابل کې یو درې ورځنی سیمینار پیل شو. په دې سیمینار کې د امنیت سرحدي ځواکونو، عامه نظم او زونونو قمندانانو ګډون کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي دا سیمینار به وکړی شي د پولیسو په جزتامونو کې هر ډول نیمګړتیاوي پوره او په چارو کې اغېزمنه رهبری او ښه پروګرام جوړول تضمین کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې دا ډول سیمینارونه به وکړی شي چې د پولیسو د مهمو پوستونو له مسؤلینو سره د خیر رهبرۍ په برخه کې مرسته وکړي. دا وزارت وایي له دې لارې به د پولیسو په قطعاتو کې نیمګړتیاوې پوره او د ستونزو هوارۍ ته به ګټورې لارې چارې غوره شي. د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی وایي چې د پولیسو د فعالیتونو د ښه والي لپاره باید ډېرې هڅې وشي. جنرال محمدی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د امنیه سرحدي ځواکونو، عامه نظم او زونونو د قماندانانو په سیمینار کې وینا کوله ویل دا سیمینار به د پولیسو په وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته ښه لارې غوره کړي.
یک سیمینار به خاطر تبادل تجارب از مشکلات یک دیگه با خبر شدن
دا د تجربو د تبادله او د یو بل لستونزو څخه د خبرېدو یو سیمینار دی. په چارو کې لسره کتنه ضروری ده ترڅو وپوهیږو چې له کومو ګواښونو او ستونزو سره مخ یو او مخنیوی او اواري ته څه لاره غوره کولای شو.
د دې سیمینار چارې د دې وزارت د ښوونې او روزنې د عمومي قماندانۍ لخوا ترسره کیږي. جنرال محمدی په همدې ورځ د امن او عامه نظم د ملي پولیسو په عمومي ریاست کې د ورته یو بل سیمینار د وروستۍ او درېمې ورځې بهیر هم وکوت. د دې ریاست د منصوبینو فعالیتونه وستایل او سپارښتنه وکړه چې د نیمګړتیاو په لرې کولو او د اغېزمنو فعالیتونو په پراختیا کې دي لا هڅې او دقت وکړي. ده وویل
تقریبا 1.5 سال قبل متاسفانه که وضع نظم عمومی ما بهتر نبود.
لبد امر و کابو یو نیم کال د مخه زمونږ عامه نظم خنو، فرار پکی و رهبری خنو، تعلیمات و استونز لرله او نور برخو هم نیمګړتیاوی لرله. خو نن پکی فرار نشته، دا طالبان ورځ پوره زیاتیږي او چاره مخفخی کیدو دی.
د کورنیو چارو وزارت دا هسې په داسې حال کې تیزی کړي چې په پام کې د له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد دوهمه مرحله پیل شي. دا وزارت ډاډمن دی چې د پولیسو د قطعاتو د رهبرۍ ظرفیتونه له یوې نه بلې ته مخ په لوړېدو دي، خو قطعات اوس هم پرمختللو تجهیزاتو ته ضرورت لري. دوی له نړیوالې ټولنې او په تېره د اروپایي ټولنې د پولیسو څخه هیله کوي چې په دې برخه کې د ورسره مرستې وکړي. خو د ناټو ځواکونه وایي چې له افغان پولیسو سره به د دوی مرستې لا دوام وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د سیمې په حالاتو کې روسي رپورټونه وایي چې برتانیې او نړیوالې ټولنې په تهران کې پرون د برتانیا پر سفارت د یو شمیر سخت دریځو حمله په کلکو الفاظو غندلې. ایرانی محصلانو په تهران کې د برتانیا پر سفارت ناڅاپي حمله کړې. ګڼ شمیر ایرانیانو پر خپل هیواد د برتانیا لخوا د نویو بندیزونو پر خلاف احتجاج وکړ. اعتراض کوونکي په تهران کې د برتانیا سفارت ته ننوتل، د سفارت د ودانۍ ښیښې ماتې کړې او د برتانیا بیرغ ته یې اور ورته کړ. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه رپورت ل فريده هوټ سيفي اورو.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کترین هشتون ویلي دي د برېټانیا پر سفارت د ایرانیانو حملې سختې اندېښنې راپارولې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر آلن ژوپې وایي یو ځل بیا ایران دا وښودل چې نړیوال قانون ته لږه پاملرنه کوي. روسیې دا حمله د نه منلو او د محکومیت وړ بللې ده. لسګونه سخت دریځ ایرانی محصلین پرون په تهران کې د برېټانیا سفارت ته ننوتل، د برېټانیا بیرغ یې لرې کړ او د سفارت دننه پر دفترونو یې چاپه وکړه. خبریالان وایي محصلینو په تهران کې د برېټانیا د سفیر پر استوګنځي باندې هم حمله وکړه. له ودانۍ د باندې هم محصلینو د برېټانیا پر ضد شعارونه ورکول. سره له دې چې د محصلینو لخوا نارامۍ د رسمي کار له ختمېدو وروسته وشوي، خو تر اوسه پورې دا لا نه ده څرګنده چې د دې پیښې په وخت کې څومره د سفارت کارکوونکي دننه په ودانۍ کې وو. دا هم نه ده څرګنده چې څو تنه د برېټانیا د سفیر په کور کې وو. د فرانس پرس اژانس د راپور په حواله د برېټانیا د یو مقام له قوله ویل شوي چې په دې پیښې کې ټول برېټانوي ډیپلوماتان روغ رمټ پاتې شوي. محمدي یو له هغو محصلینو څخه دی چې په دې اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. هغه وایي په تهران کې د برېټانیا پر سفارت ور اوختل یوه ډېره سمه او په ځای فیصله وه. محمدی وایی دا سما او پرزه فیصله وان دا اسلام دا دخمنان و لاس او شتواله باید په هر طریقه او لار چیوی باید پریشی. د ایرانی محصلین لخوا دا اعتراضونه دو ورځې وروسته له هغې وشو چې د ایران پارلمان نوی قانون تصویب کړ چې له مخې به یې د برېټانیا سفیر د دوه اونیو په ترڅ کې د خپلې خاورې څخه وباسي. دا کار پر ایران د نوو اقتصادي بندیزونو او له تهران سره د برېټانیا د اقتصادي اړیکو د بندولو په عکس العمل کې شوی. دا بندیزونه برېټانیا تر هغې وروسته ولګول چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو وویل داسې شواهد شته چې د ایران د اټومي پروګرام د پوځ ابعادو څرګندونه کوي، یعنی دا چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا په لټه کې دی. د فرانس پرس اژانس یو خبریال چې د سفارت له ودانۍ څخه د باندې ولاړو ویلي دي د دې حملې په سر کې شاوخوا شل تنه اعتراض کوونکي د سفارت اصلي ودانۍ ته ننوتل. وروسته لیدل کېدل چې محصلینو د سفارت اسناد له کړکیو او د سفارت له عمومي دروازې څخه د باندې غورځول. ځینې محصلینو پټرولي بمونه ودانۍ ته غورځول، لوګي پورته کېدل. بیا نو دوی د سفارت بیرغ لري کړ، د هغې پر ځای بله جنډه ولګوله چې د امام حسین نوم پیری کړی و.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولی دي.
غلام حبیب حبیبی د وردګو د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او لیکي په وردګ ولایت کې د ګټې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. له دولت غواړو چې د وردګو ولایت ته پاملرنه وکړي، د بیا رغولو کارونه یې چټک کړي. دغه راز فریدون له جلال آباد څخه لیکي، د ننګرهار د پوهنې له رئیس څخه مې سوال دا دی چې دا دومره بې شمېره شاګردان چې په کانکور کې بې نتیجې پاتې شوي، دوی به آخر څه کوي؟ حنیف خوګانی له کندهار څخه په خپل اس ایم اس کې وایي، د کندهار د معروف په ولسوالۍ کې تعلیمي او ښوونیز مرکزونه وجود نه لري. ټول هلکان او نجونې د درس څخه بې برخې دي. زه د معروف له وزیر فاروق وردګ څخه هیله کوم چې د معروف ولسوالۍ ته توجه وکړي چې ځوانه طبقه ده د جنگ له فساد څخه د غلطه وژغورل شي. عبدالله عبدالنافی پوپل د کندهار هرات دروازې څخه پیغام را لېږلی، وایي یوازنۍ سطحه په لویدیځ جنوب کې د روغتون د میرویس روغتون موجوده دی او بل روغتون دغلته نشته دی او باید چې مقامات دغلته طبي هوښیار کارپوهان وټاکي او ډاکټران راته راوستوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سهار 9 بجې کېدونکې دوهمه سهارنۍ خبرې